احمد شبریم داز دی رادیو د شپږ بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم السلام علیکم د هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وای افغان شزیان جونی او نور سیانګلی ډلې له هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,300,000 غوښتنې کونه سپارلې. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلو بدی جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمره د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومېږي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلې دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ده ته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشي ان ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له ازموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیې 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. او سر ډیرټو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر د افغان جون او شوزو حقوقو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
آی دیپلور دی آن ګوینګ سیستمیک پرسیکیوشن اف ویمن اند ګرلز ان اف
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجن یختره ناراض دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره همش الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کوتي
په مسله نه زمي د کور مشر ده سرپرست نه د کور خپل کوم.
دا به هم ووري چې خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبريال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې ووریدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور اوریدل شو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان شوزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وشو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان شوزو بشري حقوقو وسه د ډیری اندېښنې وړ وبلله. سفی الله سنکسی او نور جوسیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی دیپلور د the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
Zapavansan ki de khuzo unjuno pawrandi rawan systematic tawtrikhwale pazangde toga de zdakre karmandani aw da azadana tagratak la haquno da hawi mahrumawal gandam paluye ke bashari haquno mudafin aw rasmi karkun ki pakhpal sari toga pa de khatir niwal ki giaw bandiani ki chigwa ki nazariyat la waqmuno charwako niwaka ganal ki
de facto authorities
karli turkowel de khuzo de haquno naqza aw da masawat na riayat aw shtala sarawndi la main zawdi aw da parmaghtag makhanisi ha د ښنو خو د 2013 کال به خزي د ترټولو بيوازدو خلکو لوی برخه جوړوي لکه چې طالبان د 2013 کال په اگست کې وخت ورسېدل لشبګم ټولګي پورتاوان جنې لزکړو او بیا له پانتونو محروم شوه همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزي په نادولتي مؤسسو کې لکارمنی کړي په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادا ناشف ویل افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو بینټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سخت
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقونو وسه د خورا اندېښنې وړ وبلله بل لورته د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده هغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي ټاکل شوې ده چې د دوه درېمه غونډه د دې جون میاشتې په روسي نیټه په پلازمېنه دوحه کې پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده عابده سپوږمۍ راپور لري
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د عالم مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لری کړل شوې ده په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي
موږ په تیرو څلیر ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا
هغه زیاته کړی چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید دا حقیقت لپامه و نه غورځوي خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استاذي هم بلل شوی دی په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعي په یوه اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استاذو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي یا د مجموعه په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعال ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسی افغانستان نقض گستردی حقوق بشری
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د یکشن مې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو ویې ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې 2 تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیه او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربېره وسلوالو په میرامچا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د میرامشا پولیس تانه زلی انتظامیه او استخباراتی ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 13 میرالی سوړی کې 3 کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي او میرامشا چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. دغه چارواکو وویل چې پرون ماښام چشمه پل پوسته باندې وسلوالو لاسي بم ویشتلې او ډزې یې کړې چې شپږ سرتیري یې ژوبل کړل. ژوبل شوي سرتیری د میرامشا روغتون ته انتقال کړي او هم پرون سهار بیا میرالی کې 3 ځایي کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په 15 هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ ویشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په درې غلطه نامعلومه وسلوالو اوچت کړی وو. هم د جون په 15 میرالی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوي 3 وسلوال هم په یو برید کې وژلي ول. د جون په 2 هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو 3 کسان په هدفي بریدونو کې وژلي ول چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او داغه ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خواوشا کې د نامنه او هدفي وژنو زیات په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. حکومت او فوج نه د غلطه د ترهګري ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه شوې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې دغلته د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسله والو ضد بې توپیره عملیات کوي چې د دوی ضد یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشا کې پر امنیتي پوسټ د پرونی برید مسولیت چا نه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیز درې ورځنی اور بند اعلان کړی دی. د دې وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي وو چې اور بند به د جون په 18، 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشا کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسله والو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې په زرګونو افغان کډوال له هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار بسي. سفیر لاستانکسي او نور جوسیات.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بیا اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوونۍ د مخې د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. د پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شمې پر ورځ د جون لسما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحده ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 5,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې کانو سره واده کړه لدی طرح برخمنیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان زینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت نه دی معلوم، دایمي استوګنې او تابعیت زمينه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا 2 کاله وروسته د استوګنې کارتونه لګاڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په زیاتیدونکي شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا باجګری په مټ د جرمنانو تک مارلو هڅه کوي. د اداري ویلي روسي روسات له هغه دغه کارت مخه کړي چې د اروپي هیوادونو لخوا د شاوخوا 400 روسي ډیپلوماټانو له استلو سره د روسي استخباراتي ادارو ته سخت ضربه رسیدلې. د روټرز خبري اژانس ته خبر لمخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړي چې د روسي استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بی پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیا په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅې کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخې د دغه یو دوه ادبا چې د تیر اګست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو. راپورونه مرکه او اوریدونکو اوسه جرډو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې او یو څو خبرونه په انټرنیټ کې په sajirado.com کې نیولې شي. په کندهار کې به وسله کورنۍ وای ورستیو رښتونوې سرپناوي سیان منی کړي او اوس په بد حالت کې شون کوي. د دوی په خبره د بې وسلې له امله په پردی ځمکه ځانته کوچنۍ سرپناوي جوړې کړې وي، خو روسیو بارانونه هغه له منځه یوړې او دوی یې د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه شی ولکه وچ پاتو سوي چې ما شان کوچنیان وځي پرې وته په سرخان کې لاد وډیر نه واغه په لوشي ولا رس بل زما کې موږ د کوچنیان جړاو
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سه بي امينه چې خاون دی په نشي تو کوروش دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلونی بارانونو یې د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناله منځ وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و بارالې د باران اوسې سیل را باندې را لید شاخونه مې د دیوالې چپاسو تورته وګره کلخته و بارالې د کورې واسطه سرخان اوار کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخاله د وبو ډاکس ما شان کوچنیان وږي پرې وته په یو فلارانه لې درې واره نور چې سیل را لې بیا په ما پر کور را چوک مې نه درلو د خدای لپاره کې مو والې چې راست ما پر کور باندې و بارغلی را څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځان یو واله دی خور له یو دی خور له کور و بو ساده دی ول لري دا لیدا دی معلوم دی د کور پر دی می دا غری ګرځي لندې خشتې دی دلو شو دکې دی یو واره بارا درې واره شیل را باندې راغلی درې واره
د کندهار شهر د څورلسې مناهیه وسیدونکې ګلڅکا چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندواله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تون بارانو په دا وشمه کې مې کور اوبه ډک سوی ده. هله مې دا غذای ده، دا کې مې ګزاره ده دلته کوم. نو بې وزلي و لږې وتنډې خو مهاته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ پکې دغه ګده پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده، اوبه وړي یاست ستا که نه یاست. دا کدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتې میاشتې مې ولاکه پر دلګا باندې تېر باندې سو چې دېګ څنګه شی ده. په وچه ډوډۍ مې گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دونه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری له امله اولادونه نسي مړولی.
مشکلات مې دغه دي ورور، چې ولاکه یا د خوراک دا لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مو د ادبل پر مځکې پراته یو. نن مو دا د دې ځای باري هغه کونجک ته، هغه باري هغه کونجک ته. اوبه راغلي، کوخونې مو د اوبو ډکې دي. بېوزلي مو زیاته ده چې وام پر وچې ډوډۍ خو دغه د شلومبې دي ولي او وچه ډوډۍ د کوچنیانو څنګه حملې سره ونی. هغه دې هم ولیده، په دې دا دې ولیده. موږ هم وینې دغه مو زندګي ده، دغه مو دغه اوبه دي شاوخوا را باندې څرخېدلي. موږ سره دا کومک وکړي، سایوان راکړم، کور مو ودان سه، نقدي کومک وکړم، کور مو ودان سه، وړه و یو بل شی راکړم، کور مو ودان سه، خو چې خاورې راکړي لا موږ قبول.
کندهار کې میشتي دغه ډول بېوزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمي مرستې وکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اپیزر ته سره خال کې
د زیان ګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
شپږ بجې او څلورویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو، خو دمګړې کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوي دي. دوی وایي پخوا به یې په اخترونو کې بازار ګرم و، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوي چړې، چاقوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تېره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګی دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو خو سږکال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې وو دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم وو که نه لکه داسې سیزن به زمونږ زمونږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. دا چې مخکې خلک وظیفو ماشینه به
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپله کاروبار کوم خو کاریګر سره خو زموږ کاروبار چې کم دی سږکال ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتو نه خپله چې دی ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیان چې پوخا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې آهنګران له خپل کاروباره د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمیر نورو ته وړاندیز کوي چې له بې وزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ترابګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او درمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ اماراتو کې دي مونږ نه لرې دي بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او حالت ملي او صبحونه کوي. د خوست دوه تن ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو چکر او خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وګرځو د خپلې خپلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریجې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio